د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د پنځشنبه ورځ او د 2015 کال د اگست شپږمه نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر رپورټونو او شننو ترڅنګ ځینې سندرې هم لرو، خو لومړی مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی، د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 5 تحصیلونو بند کړل سوي مرستې بحال نه کړي نو 14 اگست به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. افغان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د دوی پر دریځ اغیز نه کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره له ایران سره سوي تړون ساری نه لري. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 5 تحصیلونو بندې کړې سوي مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اتمنځي دا مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، ګډیوم، رزمک او دوڅلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. د اتمنځیو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل:
نن بیا د میشتر د کار سره کو میشتر غلطی کو ارتین کا سر لسام د اگست د ازدی ورزو دا میمیر د 13 ورزه په سیاست باندې منځي چې رکی مخال کړه دی په سیم باندې پیسې ورته ملاوي بانکړي دي د باد سوي دي مرغندنه کې د خبر یا دې نه کې مرشد من کړه شو دا د حکومت نه مشکور زور مطالبه دو چې مو سہولتینه حکومت مخ شه وعده ور سره کړی اغا دا ور پزوي کو رشن د بحال شي.
په کباري سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده. د هغوی لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنټ د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاری کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشیا ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. دا له هغه وروسته وایي چې رینجر ځواکونو د مارچ په میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ پر مرکز چاپی ووهلې. په وارنټ کې غوښتنه سوې ده چې الطاف حسین دې د اګست پر 6 نیټه عدالت ته حاضر سي. الطاف حسین په لندن کې ژوند کوي. نوموړی په 1992 کال کې له هغه وروسته لندن ته ولاړ چې د قتل په ګډون په یو شمېر مقدمو کې د نیولو ورنټونه جاري سوي وو، خو دا کیسونه وروسته بیرته اخیستل سوي وو. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریځ اغیز نه کوي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند ظفر هاشمي بیګا له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمي وویل کله چې د مذاکراتو د دویم رسمي پړاو شرایط او زمینه برابر سي نو دوی به ورته خپل پلاوی وټاکي. د زیاته کړه
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد، سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډیږي، چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو.
دا له وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی د چهارشنبه په ورځ وویل د افغانستان د سولې د خبرو اترو دویم پړاو به ډیر ژر پیل سي. د خبرې اترې د جولای پر 1 کې دی، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته د طالبانو لخوا وځنډول سوې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال 6 وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکوال د پنځشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل د چهارشنبه په ورځ د شیرزاد ولسوالۍ اړوند د هاشم خیلو او ګندمک په سیمو کې د 2 ماین جوړونکو په ګډون 3 تنه وسلوال وژل سوي دي. دوی وایي چې هم تیره ورځ د اچین ولسوالۍ اړوند مامندو او پیښې سیمو کې د هوایي برید او وسلوالو مخالفینو د خپل منځي جګړو له کبله دروشت وسلوال وژل سوي او نور نه تنه نور او لس تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې بیا په پوځي عملیاتو کې اوه وسلوال وژل سوي او لږ تر لږه 19 نور ټپي سوي دي. د دې ولایت د امنیه قمانداني ویاند لال محمد احمدزی د چهارشنبې په ورځ ناوخت مشال رډیو ته وویل چې په شهدا تګاب او کوفاب ولسوالیو کې پوځي عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې 2 ملي پولیس وژل سوي او یو ټپي سوی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د 9 پولیسو وژلو او یو شمېر سیمو نیولو ادعا هم کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هند کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې د وژل سوو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د افغان ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټمي تړون دفاع کړې ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي د اټمي تړون د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې د دې وړاندې ساری نسته.
له نن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې په اړه د راګیرۍ وخت دی ښایي تاسې ډېر مخالف دلایل واورئ. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالره ښایي ولګېږي او ښایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټمي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی.
تمه ده چې کانګرس به د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 50 تحصیلونو د کډوالو بندي کړې سوي مرستې بحال نکړي نو په احتجاج بلاس پورې کړي.
د وزیرستان خلق په نوم باندې ډېر پنډینار والی دي بار نه مخورد بولي پکې شروع کړی دی. هغه په وزیرستان کې دي خلق هم متاثرین دی ویلې چې د دې کاروبار ختم دی، تعلیم یې ضایع دی.
په بلوچستان کې یو پلو له بلتون غشتونکو سره د خبرو هڅې کېږي او بل پلو هلته پوځي عملیات هم روان دي. د دې پر ګټه او تاوان رپورټ لرو. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره پر خپل پخوانی دریز ولاړ دی. بل پلو پر طالبانو نظر لرونکي وایي په دې ډله کې د اختلافاتو په اړه وایي
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنګیالیو لوېدلی ده. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنګیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څه وکړي.
د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه به تر هند د ګیس رسونې پروژه د روان کال په ډسمبر کې پیل شي. د سیمیزې چارو کارپو وایي د دې امنیت په افغانستان پورې تړلی دی.
دا وخت دا پراتیږي نو د دې لپاره پاکستان نه ضروری ده چې د افغان پالیسی بدل کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټول جنوبي شیا لپاره ډیر لازم دی.
د دې هر څوري دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د شمالي وزیرستان مشران وایي دولت دی د دوی د 50 تحصیلونو د کډوالو بند کړل سوي مرستې بیرته بحال کړي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی وویل چې کچيري حکومت د روان میاشتې تر 13 نیټې د مرستې بحال نکړي نو دوی به د 14 اگست ورځ کومه چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ګڼل کیږي په د تور ورځې په توګه ولمانځي. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمانزای مشران وای دولت د دوی 15 تحصیلونو شوا سپینوام رزمک دوسلی او غړیوم خلکو مرسته بن کړي چې دوی د اعلی چارواکو ټوله دروازې ټکولې او 13 ورځې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر محمد اسلم کامبو سره هم جرګه وکړه خو دوی ته هیڅ جواب نه دی ملو شوی سو دوی دولت ته د روانې میاشتې 11 نیټې پورې مهلت ورکوي چې د متاثرینو دغه امداد دې بحال کړي کني 11 نیټه به لویا جرګه کوي او په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي د شمالي وزیرستان اوتمانزای یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکو هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی او د دوی په امداد کې خورد برد روان دی چې دوی به خپل حق په هر صورت غواړي
جواب اندر کړه هغه ویل چې په دې کې میجر مجبوری دا دغه پوسه نه پیسې لا شوې دو د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پندینار ولی یې بارنا مخورز بولی په کې شروع کړي دي هغه په وزیرستان کې دي خلک هم متاثرین دي ویل چې د دې کاروبار ختم دی تعلیم یې زیات دی او د یو دینه بل دي نه شتله حالته د ژوندۍ در اجرین دو او دلته چې کیم په پورتالې ته یې کیم آی ډی پی جی په لوی مصیبت سره مشکلات سره کچره داری په دې ریلیز نه کوي میرو دې ټول منځای کوم نن دا مشوره وکړه چې په 11 تاریخ مخکې کیم ته د مخالي او سخت نه سخت احتجاج به دروي
د شمالي وزیرستان جرګې مشر او تحصیل شوا اوسیدون کې ملک محمد نوروای د ټولو وزیرو او دا وړو مشرانو دولتي اعلی چارواکو سره جرګې وشوي خو ورته په انکار کې دي لہذا دوی با په سخت اقدام او چتولو مجبور شي ملک نثار علی وای اول یې هم په تور شپه یعنی تیاره کې د سیمې استلی او نن هم دلته ورسره ناانصافي کیږي
نن بیا د مشترک دو کار سره کو مشترک غلطی کو هر دین کا سر لسام د اگست د ازدی ورزو دا مې د 13 ورزه په سیاست باندې منځي ځکه چې مې را په بردی کې شه په پردی ځای باندې چې د کیم خانق د مېرمن شمالي وزیر صاحب دي چې اپ کای څه ده نه ندي ا ته کې دې کاروبار ختم ده دې روزګار ختم ده لہذا چې رکیم خلک نه دی پښیم باندې پیسې ورته ملاوي شي بنکړې دي د باد سوي دي مرغندنه کې د خبر یا دې نه کې مرشد من کړه شو ده د حکومت مش پر زور مطالبه ده چې مو سہولتینه حکومت مخشه وعده ور سره کړی اغا دا ور په ځای کو رشنده به حال شي
شمالي وزیرستان ټول یو لست تحصیلونه لري چې پکې د 15 تحصیلونو خلکو سره وفاقي حکومت لخوا نقد مرسته او راشن دروجې میاشتې نه بن شوي قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکی وای دغه فیصله وفاقی حکومت لخوا شوه او ویلی شي چې یادو تحصیلونو نه خلق به کور شوی ندی خو اوتمانزای وای د شمالی وزیرستان هر تحصیل نه خلق وتلی او په سر کې پزنو تحصیلونو کې خلق پاتې شوی ول چا ول حکومت ټول کډوال حساب کړي او ورته رجستریشن کړي چنن یې د خپل مرستو نه محروم کړل عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
په داسې حال کې چې د پاکستاني وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له بیلتون پالو وسلوالو سره د خبرو هڅه کوي، په اواران کې د بیلتون پالو پر ضد د پاکستاني امنیتي سرتیرو عملیات هم روان دي. یو خوا د روغې جوړې خبرې او د هغوی هڅې، او بل خوا ته عملیات د بلوچستان شخړې په اړه د پاکستاني حکومت یا ریاست په تګلار باندې پوښتنې راپورته کوي. دا موضوع پامیر ساحل څېړلې ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی، وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټۍ له مشر سېنټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتی حالت او هلته پر روانو پرمختیايي پروژو خبرې وکړې. پر چهارشنبه د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو له خولې وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنٹ علاوه په بلوچستان کې له شاوخوا ټولو بیلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغې خبرې روانې دي. خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوچ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتي مشکلاتو له کبله خپل نوم ونه خود، او مشال راډیو ته وویل چې د بلوچ ملت پالو وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای. د بلوچ چارو پوه او شنونکی محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت دا هڅه کوي چې د ښو او بدو طالبانو په څیر ښه او بد بلوچان وښي، او وایي له ځینو ډلو سره خبرې کوي او له ځینو سره یې نه کوي. د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلاره مناسبه نه ده.
انکی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے بلوچوں میں آپس میں کچھ تضادات پیدا ہوں.
د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچستان کې تضادات او اختلافات پیدا شي، او دا توپیر کول غواړي چې له پلانکي سره د خبرې وشي او له پلانکي سره دی نه کیږي. دا هم د خو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچستان اختلافات پراخ کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي، په بلوچ ډلو کې هم څه نه څه شته. نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګي او له یو بلې خفه کی
ایک دوسرے سے ناراض ہوں.
د بلوچ سیاسي سازمان مشر زیات کړ چې په اواران کې د پاکستان امنیتی ځواکونه د بلوچستانو پر ضد پوځي عملیات او بمباری کوي، نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې سېنټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ، خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې له خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه د په جمهوریت مبارزې باور لري، نو باید دروغی خبری وشی. البته عملیات او خبری دواړه پر یو وخت نشی کېدای.
عملیات او خبری دواړه یو ځای نشی کېدای. لپاره موږ دا ویلی چې کله د پاکستان حکومت له بلوچ ملت پالانو سره خبری کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي، نو شلار داده چې عملیات ختم کړي. په زندانونو کې ټول بندي بلوچستان باید خوشی کړل شي. د بلوچستانو د شکنجه کولو یا زورونی خونی باید وتړل شي، او دا د تشتولو، وژلو او خراب کړل شوو مړو غورځولو پالیسي باید بالکل ختم کړل شي. که دا کارونه وسی نو بیا به په خبرو کې اسانی وي. که دا کارونه روان وي نو دا جنگ به هم روان.
محمد علي تالپور هم د پاکستان حکومت پر تګلاره انتقاد کوي، او وایي په اواران کې د روانو عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه د بلوچ ملت پالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوچستان دی وسله کېږدي، نو ورته به بخښنه وکړي، هم ملت پالو بلوچستانو ته د منلو وړ نه ده.
آپ اگر صرف اپنی شرطیں رکھیں کہ آپ ہتھیار ڈالیں یہ کریں وہ کریں ہماری بات مانیں جو ہم
کہ ته یوازې خپل شرطونه وړاندې کی چې وسله کېدا زموږ خبره ومنه، نو دا کار بلوچستان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباری کېدا، نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روانې وې. نو په دې کې شک نشته چې یوازې په خبرو مسلې هواري، خو د خبرو له لارې د مسلو حل کولو لپاره یو خوا چې طاقتوره هم وي، باید له فهم، فراست، عقل او دانایۍ سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت رویه د بنگلاديش پاړه هم داوا او د بلوچستانو پاړه هم داده چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسو سم کو. نو چې داسې رویه وي او د بلې خوا حقونه او خفګان تاسو نه منئ، نو په اړیکو کې آرامي کله راتلی؟
شنون کې او بلوچ سیاستوالان دا غنی چې پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي، نو دا دوه اړخیزه تګلاره چې لیوي خوا خبرې کوي او بلې خوا د بلوچستانو پر ضد عملیات تی پریک دي او د بلوچستانو حقونه دي تسلیم کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د افغان روس مشر اویاند ظفر هاشمی وای حکومت ورستی پر مختګونه ساری د ملا محمد عمر د امړینی د خبر ترتای دروست د افغانستان د سولې د مذاکرات دویم دور چی په پاکستان کې کدی ترنا څرګندې مودې و ځندول سو ظفر هاشمی پرون مشال رډی تو ویل چی ملا محمد عمر اتسب باندې دوه کال مخکې مرسوي وو خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبري روانې وې په ډیړه فرشته جلال زی ریپورت لري
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی له لوري ستونزه نسته او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای په 1 په پاکستان کې پلان سوې وې وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه وویل
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبات تایید شد سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډیږي چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو. په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسیدلی او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده؟ د ولسمشر ویاند په دې اړه وویل
ملا عمر د سال پیش درگذشته بود.
ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی و او موږ له طالبانو سره یوه میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي طارق فاطمی پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. فاطمی د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې و یو مهم پرمختګ بللی دی خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څندې ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویاند پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند سوی خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګ ولاړ دی. ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي او ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت
راوړی تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
په داسې حال کې چې افغان طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات پیدا شوي دي څېړونکي وایي دې سره به جنګېدونکي طالبان پر خپلو مشرانو اعتماد وبایلي چې له وجې د دوی د بریدونو کولو ته زیان رسي. څېړونکي وایي دا د افغان حکومت لپاره ښه موقع ده چې په نفسیاتي توګه کمزوري او ګډوډ شوي طالبان د جګړې له لیکو راجلا کړي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه را څرګند شوي دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قمندانانو یې ملاتړ کړی دی او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی. منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ. هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طویب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړي. د رپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تانگزی دغه پر ځای کار شروع کړي. آیا د مشرولۍ پر سر اختلافات به د طالبانو د جګړې توان کم کړي؟ کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي خو لا هم د بریدونو توان لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کېدی شي د خپل زور د ښودلو لپاره درانه بریدونه وکړي.
هغه ډله چې هم د منصور ده او هغه ډله چې د صرف مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیلی او یامدارنګ منصور د عدلاج په افغانستان کې دی. نو د دې زو فکر کوم دواړه خواوی په اول سر کې به کوشش وکړي چې تر څو خپل قوت وښيي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړه ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان تر دا بل قوي وښيي تر څو خلک د هغوی څخه وبېږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړۍ اعلامیه کې دو ویل چې زه جنگ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم تر څو هغه جنگالي چې په افغانستان کې دی هغې باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمن د ډیورنډ کرخي دواړو غاړو ته د ترهګرۍ په کارونو بخ د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختي نیوکې کړې او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مړ شوی ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د طالبانو په اړه د ګڼو رپورټونو برابرونکي سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولې پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنگیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړی.
په خیال یو منفی اثر د دوی په جنگالو لیدل دا اوس سره سوالونه ډیر وي. د دوی لپاره دا یو دوی د فکر کوي چې د سکریا غا یو جهاد ده او دا داسې مسائل دي چې معمولی تشویش هم د دې سبب کیږي چې دوی له صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنگیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهیږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي، او هم په دې باندې وقار دي چې ولې د ملا محمد عمر اخوند مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی او د هغه وروسته چې کوم بیانونه د یو طرف نه بل طرف ته راځي د هغه مرګ یې هم متنازع کړی دی. نو د عمله طالبانو جنگیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفتې
د طالبانو ترمن د اختلافاتو او پر جنگیالی و یې د اغیز خبرې په داسې محال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې د لا هم د سولې د مذاکراتو د کېدلو لپاره امید لري او په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر سره هم خبرې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو اوس هم ستاسو پام د نسیم هاشمی په غږ کې دی سندرې ته راړو.
لره کا غمونه جی لره کا غمونه سنگ شمے درتا ولچے بنگڑی لے کھا پما نمے درتا ولچے بنگڑی لے کھا پما لے کھا گمونا جی لے کھا لے کھا گمونا لے کھا گمونا جی لے کھا لے کھا گمونا میں درتا وچی بنگڑی لے کھا پما میں درتا وچی بنگڑی لے کھا پما
واجلے سنگ شوے نمی در تاول چھے بنگڑی لے رے کھاٹول دے پا ماما
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې. د خبرونو د لنډیز پر لورم پام راړو. د شمالي وزیرستان مشران وایي چې حکومت د رواني میاشتې تر 11 نیټې د 15 تحصیلونو بندي کړل سوي مرستې بحال نه کړي، نو د پاکستان د ازادي ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اوتمنځي د مشران وایي حکومت د شوي سپین وام، ګډیوم، رزمک او د دوسلي پر کډوالو مرستې بندي کړې دي. په قبلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنت د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاري کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشیا ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. دا لغ وروسته ده چې رینجر ځواکونو د مارچ په میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قومي مومنت پر مرکز چاپی وهلې وې. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریز اغیز نه کوي. دا خبره د افغان ولسمشر ویان ظفر هاشمی ویګاله مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمی ویل کله چې مذاکرات د دویم پړاو رسمي شرایط او زمینه برابر شي نو دوی به ورته خپل پلاوی وټاکي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره سوي تړون څخه بیا دفاع کړې ده. امریکای ولسمشر باراک اوباما وویل جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوي دا د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې تر دې وړاندې یې ساری نسته. ریپبلیکن ګوند د سه شنبه په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو په جرګې کې یو بل وړاندې کړ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. اوس هم ځو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. احمد الله دا ورځپاڼې لوستې دي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې اداریې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامونکي د امن دښمنان دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د په بشپړه توګه امن راشي او افغان ولس د آرام او سکون سا واخلي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوښتي، نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی وه او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حقله جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورځپاڼه لیکي چې فوزي عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او دې وروسته به
به مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي، نو حکومت له پکار دی چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دې فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم شکونه دي نو هغه دې هم لری کړي. دې سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتری راوستو ضرورت دی. آج ورځپاڼه خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د یولس لکو نه زیاتو کورونو ضرورت دی. اداریه لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یوه غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې دی د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاؤنشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولس ته د کورونو د کموالي کومه مسله رامخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د مرګ په سزا بندیز دی په سمدستی توګه بحال کړي. دا له هغه وروسته ده چې په پاکستان کې شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکړل شوې ده. د وکراوند په خبره یې د جرم په وخت عمر کمو. بلخوا فارون پالیسي مجلې د ملا عمر د مړینې او د طالبانو د فعالیتونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو لنډیز له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
امنیسټی انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دې په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کال کم و او پولیسو ترې په زور اعتراف اخیستی و. په جنوبي ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. دغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شوی و، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه د 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پانسۍ پر ختمولو دې جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له د رپورټونو باوجود یاد ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یاد ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغو دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د یو رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړپوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنکړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړي دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 11 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته ورجست. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د چهارشنبې په ورځ یو اربیا له ایران سره د ایټمي تړون دفاع وکړه او ویل چې دا د ایټمي وسلو د مخنیوي لپاره بې ساري پیاوړی موافقه ده. ولسمشر اوباما په واشنگټن کې د امریکا پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولی شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي یې کوله اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
Between now and the congressional vote in September. You are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې په اړه درګيري وخت یې شایي تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګیږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله.
او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14مه لاسلیک سوه شایي تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړي دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټومي مواد څوک په الماری کې نسی ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي، نو آخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای سو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د موافقې په اړه رای اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د موافقې درلودلو په صورت کې به یې پریکړه ویټو کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د امریکا ریپبلیکن ګوند د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي تړون پر ضد په کانګرس کې بل جمع کړی دی. د دې ګوند مخکښان وایي دوی دومره رای لري چې دا تړون رد کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې لیولنډ دمه ورسته به واوري. د امریکا استازو په جرګه کې د بهرنی چارو د کمیټې مشر د سه شنبه په ورځ داسې بل وړاندې کړ په کوم کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون رد شوی دی. ریپورت وایي چې اوس به په راتلونکې میاشت کې د استازو په جرګه کې د ریپبلیکن ګوند لخوا پر وړاندې سوي د بل رای اچول کیږي. دا بل تیر ورځ له هغه وروسته وړاندې کړل سو چې د کانګرس غړي پیټر روسکیم ادعا وکړه چې د ریپبلیکن ګوند دومره وټونه لري چې په سینټ کې له ایران سره د سوي تړون مخه ونیسي، خو د ریپورت په لیکنه دا رای دومره نه دی چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا د ممکنه ویټو کولو واک په وړاندې خنډ سي. پیټر روسکیم ویلي چې د پارلمان په 444 غړو کې 213 غړو ژمنه کړې چې د دې تړون پر ضد برای ورکوي. چا چې د دې تړون د مخالفت ژمنه کړې ده هغوی ټول د ریپبلیکن ګوند غړي دي. ریپورت په استازو جرګه کې د اقلیت مشرې نینسی پلوسی له خولې لیکي چې تمه ده چې د ډیموکریټ ګوند کافي غړي به د دې تړون په حق کې خپلې رای وکاروي. د ریپبلیکن ګوند اکثریت لرونکي کانګرس د روان کال د سپتمبر تر 19 نیټې وخت لري چې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي تړون جاج واخلي. د ریپورت په لیکنه د کانګرس لغړو سره به یوازې شاوخوا دوی اونۍ وخت پاتې سي، هغه ځکه چې دوی د اگست په میاشت کې رخصتي لري. د ولسمشر باراک اوباما ویان جارج انیست د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی په دې باور دي چې لږ تر لږه په سینټ کې به د ویټو واک پر ځای وساتي. د بیل نیلسن پاناما سینیټر ویلی چې کچیری امریکا له دې نړیوال تړون پر شاسي نو بنه یوازې په نړۍ کې یوازې سي، بلکې د نړۍ باور به هم له لاسه ورکړي. نموړي ویلي چې د دې لپاره بل لار نشته چې ایران پر راتلونکو لسو او 15 کالو کې د اټومي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. د باربرا بوکسر په نامه د سینټ بلې غړي ویلي چې کچیري کانګرس له ایران سره سوي تړون رد کړ نو دا به د ایران د سخت دریځو د بریا په معنا وي. د بابرا بوکسر په وینا کچیري له ایران سره سوي دا تړون عملی نسی نو به د ایران بنسټ پالان د اټومي وسلو جوړولو هڅې ګړندې کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
فارن پالیسی مجلې د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر مړینې په اړه یو لیکنه خپره کړې ده او ویلې دي چې نړۍ د نوموړي په اړه معلومات نه لرل. لیکنه وایي طالبانو چې له دوو کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل پخواني مشر مړینه پټه وساتله نو دا ښکاره کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل وړاندې کوي.
امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر دوه کاله آگاهو مړ شوی و. دی تر 15 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و، خو امریکا دا معلومه نه کړای شوه چې ملا عمر ژوندی دی او کمړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه دوو کلونو د خپل پخواني مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنظیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمېږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړ دي. په لیکنه کې راغلي تر کلونو امریکا دا ویل چې کده طالبانو یا نور وسلوالو ډلو مشران لمنځه یوړل شي نو دا ډلې به هم کمزوري شي. خو داسې نه دي شوي، ځکه چې نه خو د طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر لمړینې خبره وه، او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې کده دې ډلو مشران ووژل شي نو دا ډلې به کمزوري شي. فارن پالیسی مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغیزناک کار دی او کنه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسلوال وژلي دي، خو آیا د سغدریزو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي، خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوي دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنگي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې، خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي یو لوړپوړي چارواکي سټیفن پرېسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تېرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق خا خاورې ونیوله، او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم د سردار علي ټکر په ځغ کې یو سندرې تاسو پام راړو.
چې ما ذکر بول سي زما سودا شي را ما ته بدم لا شي چې برحمن ګي روړې چې ما ذکر بول سي زما سودا شي را ما ته بدم لا شي چې برحمن ګي روړې راما تب دملا شچ برحمن دی روڑے گزرناستی پنار باد اوچوی جانا لسی نو راما تب دملا شچ برحمن گی روڑے چما سے کرو بول سی سما سودا شیو راما تب دملا شچ برحمن گی روڑے راما تب دملا شچ برحمن گی روڑے گزر جنگ دجی نکو دے گزر جنگ دجی نکو دے لمب سو باڑی لکتوری فقبی ناو راما تب دملا شچ برحمن گی روڑے چما جگر بول سی زما سودا شیو راما تب دملا شچ برحمن گی روڑے راما تب دملا شچ برحمن گی روڑے
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس به هم لارسو د افغانستان پر لور. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مهال د هیواد په 11 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره 45 تصفیوي عملیات روان دي. د دفاع وزارت ویاند مرستیال دولت وزیر وایي دا عملیات ښې نتیجې لري او د دولت مخالفینو ډلو ته درنه زیانونه رسولي دي. یوسف زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا وخت په ننګرهار، غزنی، هلمند، پکتیا، خوست، اورزګان، زابل، قندهار، هرات، فاریاب او کندوز ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي چې په کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیرې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا عملیات د دغه ولایتونو د ناامنه سیمو د تصفیې په خاطر دي چې هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. دا چې په یو وخت کې د دومره ډیرو عملیاتو نتیجه په تیرو 24 ساعتونو کې څه ده، ښاغلی ښاغلی دولت وزیر په دې اړه وایي
زمونږ د وسوال پاوز په یولس ولایتونو کې 15 پلان شوي عملیات مونږ اوس لرو. ټول د دښمن تلفات 44 تنه دي چې په هغې جمله کې یو تن قومندان هم وي، جمعه خان نومېږي، هغه هم وژل شوی دی. 8 تنه ټپیان دي او له حده ډېره ډېر سلاح او مهمات مونږ لاسته راغلي دي.
نوموړی وایي هوایي ځواکونو په دغه موده کې 100 پروازونه کړي چې د ځمکني ځواکونو سره د عملیاتو په بریالي کېدو کې ګټور تمام شوي دي. افغان امنیتي ادارو داسې وخت عملیات پراخ او ډېر کړي دي چې د 2 میاشتو رئیس وسلوالو مخالفینو هم خپلې حملې ډېرې کړي او له بل هر وخت ډېر د سیمو او ولسوالیو نیولو په هڅه کې دي. دوی توانېدلي چې د جنګ په دې موسم کې وخت ناوخت د کندوز، فاریاب او بدخشان په ولایتونو کې ځینې سیمې ونیسي، خو دولت هغه تل تکتیکي په شاتګ بللی دی. له دې سره د افغانستان د نوی چارو وزارت وایي هڅه کوي له لاسه وتلې سیمې تر خپل واک لاندې راولي او په ولایتونو کې جګړې پای ته ورسوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي دا وزارت په داسې یو پروګرام کار کوي چې له مخالفینو څخه په بیرته نیول شوو سیمو کې دایمي امنیت ټینګ کړي.
زیاتې هڅې کوو چې د سرپل په ګډون له امنیتي پلوه زیانمنو یو شمېر ولایتونو لکه فاریاب، کندوز، بدخشان ته تلپاتې امنیتي پروګرامونه ولرو چې یادې سیمې به له عملیاتو وروسته د وسلوالو مخالفانو
دا په داسې حال کې ده چې خلک شکایت کوي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې اوږدمهاله امنیت ته پام نه کوي چې له مخالفینو یې نیسي او په دې توګه وسلوال په هغو سیمو بیا بیا حملو ته زړه ښه کوي. وسلوالو مخالفینو د 13 ساعتونو په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان امنیتي ادارې وایي چې افغان ځواکونو ته هم څه نه څه زیانونه رسېدلي دي. په وروستیو 2 میاشتو کې د جګړو او ناامنیو له امله نه یوازې دا چې په جنګ کې ښکېلې ډلې یو بل ته د تلفاتو رسولو خبره کوي، بلکې د بشري حقونو بنسټونه یې ملکي تلفاتو ته هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان وایي په جنګ کې ښکېلې خواوې د عملیاتو او حملو په جریان کې جنګي قوانینو ته پاملرنه نه کوي چې دا کار د ډېرو عامو وګړو د وژنې سبب کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې تر هند د ګیس نل لیکي د بریالیتوب لپاره به په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ ساتل ضروري وي. دوی د خبرې لاغ وروسته کې د پاکستان حکومت پرون وویل چې د دې پروژې کار به د دسمبر په میاشت کې پیل شي. زبیح الله شفق په دې اړه نور حال راکوي.
دا پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنن کې د ټاپي د غاز نل لیک کې د کار د پیل ولې د پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړیو ټینګار کوي چې دغه پروژې تکمیل لپاره په دې هیواد کې سوله او امنیت ضروری دی. دوی دا څرګندونه ترقی ورسته کوي چې د پاکستان حکومت 13 ورځې اعلان وکړ چې د ټاپي د غاز د نل لیک کې د جوړولو کار به روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نل لیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې به د ترکمنستان طبي غاز تر هند ورسوي. دو ټاپیا منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د غاز د نلیکي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې دروونو ناکراري او لامل ځنډیدلی وو، خو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر د سه‌شنبې په ورځ په یو خبري کې خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال نو صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نلیکي لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ټاپي د غاز د نلیکي پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په ان حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او ښایي په بشپړېدو سره به دغه سرور واړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژۍ د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی په دې اړه وایي
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغې باندې د اوسني قیمت یا لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړې شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستری چې ده نو کم ګیس استعمالوي نو د هغې لپاره به ډېره فائده وي، هغه به انډستری به خوښ شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاده پروژه پکې پلی کیږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کیږي. بلخو د سیاسي چارو کارپوهان کس هم دغه ستر اقتصادي پروژه د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بولي، خو د دې ترڅنګ وایي دغه پروژه د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدل ضروري دي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان وایي چې دغه پروژه ډیره ګټه پاکستان ته رسیږي نو دا هیواد دی په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ لپاره امن پر ټولو ضروري شی دی. دا وخت چې دا په پراتیږي نو د دې لپاره پاکستان نه ضروري ده چې د افغان پالیسی بدل کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټولو جنوبي شیا لپاره ډیر لازم دی نو دا پاکستان ته ډیر زیات په ګټه باندې پریوزی چې پاکستان دلته په افغانستان کې د امن هلو ځلو ته چې افغان ولستا نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې لپاره د افغانستان په امن کې رښتونی کار وکړي او دا د پاکستان په بهترین مفاد کې دي.
دا ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي چې د آسیا پرمختیایي بانک تمویلوي. د یادونې وړ ده چې که چیرې دغې پروژې کارونه بشپړ شي نو له مخه به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو پام د افغانستان پر لور را اړو. ملته د ځاځی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو مشرانو له افغان حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی په وړاندې پرتې ستونزې دي ورته هوار کړي. د لغ وروسته ده چې والی هلته ورغلی او د دوی پر ستونزو ورسره غږېدلی. نجیب الله خیل یې نور حال راکوي.
د خوست د ځاځی میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د روغتیا، پوهنې، بیا رغونې، کرنې او ورته نورو برخو کې له پریمانه ستونزو سره مخامخ دي، خو ځایي چارواکو د دوی د ستونزو حلولو ته پوره توجه نه ده کړې. د ځاځی میدان اوسیدونکي زیاتوي چې په وروستۍ یوه لسیزه کې د دې نظام د ټینګښت لپاره د دوی 1200 ځوانان په امنیتي ارګانونو کې وژل شوي او د دې تر څنګ یې د خپلې ولسوالۍ امنیت هم ښه ډاډمن کړی، ولې بیا هم ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خوست والي او نورو ځایي ملکي او پوځي چارواکو ته چې له یادې ولسوالۍ څخه د کتنې په مخه ورغلي ول وکړې. قومي مشر حسین جان شیرزوی د یادې ولسوالۍ د خلکو اساسي غوښتنې داسې یاد کړې:
داسې مجهز کلینیک او یا شفاخانه نه لرو، د سټیوان پل په نام سره چې د ګورګورې تھانی د لاندې پروت دی، دې ته مونږه شت ضرورت لرو. د ځاځی میدان ځمکې تر اوسه پورې شړې پرتې دي، د هغو دپاره د بندونو او د ویالو اشد ضرورت دی.
د ځاځی میدان یو بل تن قومي مشر ولی خان هیلمن ویل چې ولسوالۍ د پوهنتونونو څخه فارغ شوي کدرونه لري، خو حتی د خوست په ښار کې هم ورته د کار او د دندې د اجرا زمینه نه ده برابره شوې.
موږ ولسوالۍ ښه کدرونه لري. موږ ولسوالۍ نه یکې مولوي صاحب محمد برجان په خوست کې نورو علاقه په خوست کې موږ ته راغله چې زخمي مو وشي چې دا د تلیفون محمد برجان ته تلیفون وکړو، وکیل صاحب یې موږ ته تلیفون وکړو، نور څه نه لرو.
خوست والي حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د ځاځی میدان ولسوالۍ د اوسیدونکو قربانۍ وستایلي. د ځاځی میدان اوسیدونکو سره ژمنه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې به څلور اساسي پروژو لپاره امکانات پیدا کوي او په دې ولسوالۍ کې به پلي کوي.
مجهزترین کلینیک چې ټول امکانات ولري، ان شاء الله زیاتې په حق کې هر چیرته او د هر ممکنه لارې نه د مرکزی دولت ته پیسې پیدا کړم. هر پول البته چې اولین تاسې ته ډېر ضرورت ده، د هغه پول د ډیزاین په برخه کې د اقدام وکوي. هر مکتب چې درته ډېر ضرورت وي که هغه دی څه وي، د هغې د ساختمان د بنا موضوع په څومره امکاناتو ورته څه پیدا کوئ، سمدای څلور په انکشافي برخه کې تر دې زیاته وعده نه درکوم.
د یادونه وړ ده ځاځی میدان د خوست ښار شمال لوري کې 500 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې په پوره ډول پکې امن او سوله موجوده ده. که څه هم په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې پکې د پام وړ پرمختیایي پروژې عملي شوي، خو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم خلک د ژوندانه د اساسي ضرورتونو څخه بې برخې دي او د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
نجیب الله خیل اوس هم د غنی حسرت په غږ کې د اتڼي سندرې ته پام کوي.
پسرلی شمال چلی جی و ما بودی زلفی دلندی جی باران دی و ما بودی زلفی دلندی جی باران دی نرائی نرائی شمال چلی جی و ما بودی زلفی دلندی جی باران دی و ما بودی زلفی دلندی جی باران یار پیار کی زمین غاری دا ولی ولی یار پیار کی زمین غاری دا ولی ولی زفا پردی